روسانو د کولو لپاره هند ډيري په خواني استراتيجي ته هغه د تکلون اوړه وړاندې د سردار داوود خان د زماني استراتيجي ته بیرته خبرک شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روختونو په جوړولو باندې پیل کړی دی او افغانستان ته تر ډیره بریده پوری دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې واځي په سردار داوود خان روختون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان ته موجود دي د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه ده. د مرسته په بیلابیلو چارو کې یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره هدا پوری استخباراتي معلومات تبادله کیږي او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دی په تیر حکومت کې دا کړو یا په تیر حکومتونو کې کړو د طالبانو له لومړی دورې نه دا زده کړی دی چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سمې ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه. عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي څه مثالونه شته؟
بالکل دا مثالونه خو به ښکارا نه وی ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیره کوي او نږدې اړیکې لري. چې یو اداره د دفاع وزارت دی، دوم اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، دریم خبره چې دا هغه دوست د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترګر ډله هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي هغه ته به دی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم راسي له یو بل سره ستا
او ستاسو د معلوماتو لمخه دا همکاري د دوی ترمنز لړمحاله تاکتیکی همکاري ده او استراتیژیکا او دوامداره ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا لړمحاله، ځکه هند پر لړمحاله سیاست باندې عقیده نه لري او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې ودغه سي اورونو تلمن نه وی لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بدله د نو ملګرتیا به اوږدوي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی داغه یو علت دا ښکار کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري او د افغانستان نورې تجربې مرته پرتې دي چې تر دې ربریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي او پاکستان په تیر وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر دې ربریده پورې افغانان ورته یې نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف تدینی طالب چارواکي نږدې سو یا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې سو دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه سو دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړیکی نشکار کیږي او اړیکی د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هند خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه دی ډلې غوندو کاسته ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې کتا سو هم لاند جواب راکړي چې د پاکستان او طالبانو دوستي آیا نوره پای ته رسیدلې او ځای د هند ملګرتیا نیولې؟
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغله اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي، او ډیره برخه اوس په دې پیسوي دي چې طالب پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده، او دا علت دی چې تر ډیره بریده دوی اوس له پاکستان را بیل سوي دي او غواړي چې په مستقل ډول باندې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د چارو شنونکې میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقه لاسلیک شوه. سپینې ماڼۍ د دغو موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی، خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربی هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې ماڼۍ وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربی هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارد او بی ساری و. سپینې ماڼۍ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له عربي هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینې ماڼۍ پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربي اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونې هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي، او د خلیج درې هیوادونه غواړي په تیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربی اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په لس مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگا واټه ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی، د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نووادا د لوړ ظرفیت اچ سل چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده. له خبرونو ورآخوا
شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د پلازمینه کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي غږیز ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستای دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وایي ځینې نور تر لاس لاندې دي، خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په ښار کې.
د کابل احمد شاه بابا مینا بوت خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور دروغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکي خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورانی دی چې په کورو کې مریضان لري، نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نشي کولای دی چک ماچوک نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دومره غټ لاس فکر لګولې چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه دی نیولې. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري. وای
په دغه ولایتونو کې په دې خارونو کې هم دا مسلمان ډېر غټ او جدي د خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره تاسو سره زی موبایل خبرې کوي په خار کې، نو ته نشې کولای چې سره په موبایل باندې خبرې وکړې. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، ځکه دغه لوډ سپیکرونه چې دا ځای په ځای چالان دي، په هر لسی کراچۍ باندې او د کراچۍ د خال په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل خروالی وایا نعمت الله بارکزی وای په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تل لاس لاندې دي. غازی رادیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به پلانی که ما داریم
تمام حال په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل ښار کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکاري هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والی مخکې په خپله وبپاڼه لیکلی وو چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال لګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي بیا بیا پیری. دوی وایي د طالبان حکومت باید د ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کېږي. ډاکټر نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان په روح او روان منفي اغېزې پرې باسي او که مخنیوی ونه شي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا ورباندې چارواکو سره هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکون څخه دا هیله د ورور د پاکستان ظلمو ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر د ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنی پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه لته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي، کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ کډرمن او درنو زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درناو خواجه زده کوونکو برترو او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتن می درنو ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو دنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن او اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو خوشو ګلری زده کوونکو زموږ تاسو دنن وزي درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي ورزو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وا چیر د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سحرې له عمل څخه وکول سپي نړیوال شهرت پیدا کړي نو هله من دیم چې تاسو ټول درناو پر زده کوونکو د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او پر اتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو وترې استفاده کوئ بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره به هم شریک کوئ راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کول ده درنو کول لیست د کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلې وي خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و چیرته زیږیدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده شربت کوله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل درنه وګورئ د کوونکو کله چې په 1980 کال د دخله سیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنه په دغه وخت کې وویل چې د هغې او د هغې وروره دي ته مجبوره شپله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه درنه وګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په حق له یې وضاحت ورته ورکړه رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جرنالیست سټیمپ ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انزور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جرنالیست سټیمپ ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انزور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېژل سو تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلی د خبر کې د دې لامل څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چې مخې ته څه کیږي. شربت کلی په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې شونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درونه ځکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پوری سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصوم عجزه یو ښکلی سیری لرونکی انجلۍ و کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی و د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې و. دوهم ځلې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېمه په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو پنځه ویشتمې کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزه یې ولمانځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو پنځه ویشتمه کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمانځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پور شي. په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوسو کچری د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو. نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلی میومنې ترنو څخه کوونکو هله د شروع او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شرخ لاستو يم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي د چې باور څه دی څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو د همدغه باور جوړول پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند زموږ په پرمختګ زموږ په ذهني روغتیا زموږ په فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو رخننی شي ور سره ملتیا وکړئ ټول هغه لا شوونی هغه لارې چاري چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیولتیا سره ورته غوښونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي نو موضوع مو د باور جوړول دي چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیا وباندې پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیری دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري د باور رامنځته کینی دا وخت نسی ستاسو څخه چې د باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي ستاسو د ټولنی ستاسو په مسلکي د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني د مختلفو ننګون سره چې کړه تاسو مخامخ کیږي د نن کوونو د هغه ستونز سره تاسو مقابله وکي او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو د تاسو د رسیدلو ورتیا درکوي یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو پر خپل ځانګړتیاو پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي هغه ورتیا چې تاسو په وجود کې دي هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نسی هغه سم دي یعنی تاسو خپل ورتیاوی تاسو خپل ځانګړتیاوی منئ هغه قضاوتونه چې تاسو کوي هغه تصمیم چې تاسو نسی تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي سم دي دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونه ومنئ چیلنجونه ومنئ خطرونه ومنئ د هغه سره شبخته ولر سي د هغه سره مقابله وکړي فرصتونه ترلاسه کړي په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي تر څنګه شکونه کموي کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ کله چې تاسو اعتماد ولرئ نو دا ډیر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل او پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وسیړي یا هم تاسو ته یعنی ډیر کم احتمال است ډیر کم امکان است چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندیښنه ولري ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو موږ بیر لرو که چیرې ناکام سو یا که چیرې دغه کار یا د تصمیم پایله منفی وسی دغه څه موږ او تاسو بیر لرو که چیرې باور ونه لرو مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق ډیر فکر وکړو یا د اندیښنه ولرو تر څنګه ذهني صحت ته وده ورکوي اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري یعنی تاسو چې کله اعتماد خپل ځان باندې ولرئ مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ په اسانۍ سره کولای شئ هغه ستونزې حل کړئ او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ نو ذهني صحت ته ډیره وده ورکوي ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندیشنه هم راکموي سره ول دې د پرمختګ لپاره یو پیوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودل سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او شه هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپل هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ، ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري هغه کېدای شي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل په ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې د خپل ذهن لري کې د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسراوړنو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولی شئ ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ دا تاسو اعتماد در زیاتوي، تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري هر څومره لوی هغه هدف که اوسې بیا هم کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهداف ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا د پاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني. د خپل نیمګړتیاو سره د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني. دا ومني چې و تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومني چې و تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسو دغه ومني، برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخوار او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه اخري، ښه تغذیه وکړئ، چې کله تاسو فزیکی روغتیا شو نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسې تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړئ. ځان ته باور درلودل د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې باور په جوړولو کې مرسته کوي. رضا د اعتماد جوړولو غټیت اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی سي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ سي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي. تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي او پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څه، څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړل، او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ. خدای مو منځ.